السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ورځې درې بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامره تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي. په دې ګړې کې به د خیبر پښتونخوا او دغه سي زني نور ريپورتونه واره دوه نیس پروګرامونه مدرسې په اوسني اثر کې او د نړۍ رنگونه هم لرو او د نن مهمه موضوع د پیښور په آرمي پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو په اړه دا دغه سي بد دي په اړه درته ريپورتونه دروړو. خو لومړي خبرونه د نجیب عامره نورو.
نن پر پیښور آرمی پبلک سکول د برید لومړی تین منزل کیږي. ملاله یوسفزای وایي د ترهګرۍ د ایډیالوژۍ وژلو لپاره تعلیم ضروری دی. امریکایي چارواکي وایي افغانستان کې بې امنی ډیره شوې ده. په پاکستان کې نن د هغو یو سل اووه څلوېښتو کسانو په یاد ویر کیږي چې تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په وژلو شوو کې ډیری یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دې غمجنې پیښې د تلین په ترس کې نن سهار پیښور کې پیل شوو مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم سربیره د پوځ مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو برخه واخیسته. نواز شریف په دې موقع په خپله وینا کې وویل بخنواړو تخنیکی ستونزا د پخپلو خبرو کې ویل. زه فکر کوم دا ورځ زموږ د تاریخ برخه ګرځېدلې، نو ځکه زه اعلان کوم چې هر کال به د دسمبر شپاړسمه د تعلیم د هڅو لپاره د نړیوالې ورځې په توګه مانځو. همدارنګه د آرمی پبلک سکول د شهیدانو پوهنتون د جوړولو اعلان هم نواز شریف وکړ. په همدې حال کې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون یې د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار کړي دي. دوه هفتې مخکې د یاد ښوونځي برید په تړاو څلور کسان په دار زړول شوي وو. خو د آرمی پبلک سکول شهدا فورم غړو نن مشال لړیو ته ویل چې دوی د حکومت او امنیتي ادارو له کړې کاره مطمئن نه دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې برید د دوی شپږو وسلوالو د ضربې حزب عملیاتو په ځواب کې کړو. د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي په پاکستان کې سیاسي مشران د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس په ځینو معاملاتو کې یو بل سره همغږي شوي دي، خو ځینې اړین کارونه یې هېر کړي دي. نوموړی پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس په پاکستان کې د راغدلو بدینونو په اړه وویل. پاکستان کې که ووایو نو له یو پلوه بدلون مخې ته راغلی، سیاسي مشران سره یو ځای شول، یوه خوله شول، خو هغه څه چې دوی هېر کړي هغه د راتلونکي نسل د تعلیم پروسه ده. ملاله وایي دوی پر پوځي پاکستاني سیاستوال پر پوځي عملیاتو متفق شول، خو یو هم پکې دا یادونه ونه کړه چې اوس د پاکستان د راتلونکو نسلونو تعلیمي روزنې اړتیا تر ټولو زیاته ده، څو د سختدریزۍ، ترهګرۍ او نفرت پالنې د ایډیالوژۍ سره مقابله وشي. ملاله یوسفزی په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه ګڼل کیږي. د سند صوبی امنیتي چارواکي وایي چې څلور مهم مشکوک وسلوال یې نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر مظهر مشواڼي پرون خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د محمد انور په نامه هغه کس هم شامل دی چې په یو وخت د پاکستاني طالبانو، افغان طالبانو، جندالله او ګڼو نورو وسلوالو ډلو د غړي په توګه فعالیت کاوه. هغه زیاته کړه چې یاد سړی د بلوچستان سره تعلق لري او د ترهګرۍ په لسګونو پیښو کې د لاس لرلو له وجې د سند حکومت د هغه د نیولو لپاره 25,00,000 روپۍ انعام هم اېښو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. دې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حقاني شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بودخاک سیمې ته انتقال کړي وو، خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او نیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقاني شبکې لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کابل ته رالېږدول شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 ټپیان دي. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو 15 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن مشال لډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمیر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي ویل چې دښمن خپل دغه هدف ته ونه رسید. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیرې مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یوه پلان شوې نړیواله غونډه کیږي. پرون په مسکو کې د روس ولسمشر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر ملاقات وروسته لاوروف وویل چې په داسې ګامونو اخیستلو سلا شوي چې په شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې همکاري او همغږي لا نوره زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي امریکا د داعش د له منځه وړلو لپاره د روس سره د شریک کار لپاره تیاره ده. هغه ویل چې له پوتین سره پر هغه ټکی سلا شوی چې له مخې به د شام د مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکړي، خو زیاته کړه چې په دې خبرو کې به داعش او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره ډله شامل نه وي. کیری همداراز ویلي چې د ولسمشر پوتین سره په شام کې ترهګرو ضد عملیاتو د ځایونو په اړه د معلوماتو د شریکولو پر موضوع هم خبرې کړې دي. امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې ویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور چې د برېټانیا، فرانس او جرمني له استازو سره په ګډه د ایران د اکتوبر په 10 د میزایلو د ازموینې په اړه د راپور غوښتنه کړې وا ویلي چې واشنگتن په عملي اقداماتو ټینګار کوي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج کرنسی تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.15 روپۍ 50 پیسې او 1.14 روپۍ، یو پاوند 1.95 روپۍ 70 پیسې او 1.7 روپۍ 30 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ او 23 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 2.7 پیسې او 1 روپۍ 4.7 پیسې او 2.3 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.1 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال ته موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم درې او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم مشمنه کړي چې د آرمی پبلک سکول د وجل شوو ماشومانو د وینې بدل به اخلي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یو کال پوره شو.
سټیج سره لاندې دروازه وچ به کومې باندې پسان ووتو، په هغې او کړو ناغې کې نیم کسان داسې وو چې زخمي شو ووتو په دروازې باندې، او نیم پکې داسې وو چې هغه ځکه شهید شو.
په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د میندو پلرونو غم یو کال وروسته هم تازه دی.
الله بالکل روح رابطو بالکل نو خراب شوی، صرف یو دغه فاضله لګېدلی.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بواره چې د ترکی مدرسې له پاکستان او سره څه توپیر لري. یو کارپو د ترکی مدرسو په اړه وایي
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای یعنی عام ټولنه پهنه ورته وي، عام ارواح پهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علمونه دي.
او دا نور رپورټونه تر څنګ نیس پروگرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم ژمنه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول د بچل شو ماشومانو د وینې بدله به اخلي او د ترهګرۍ پر ضد به عملیات دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شپاړسم دسمبر د کامی اعظم تعلیم روز او په آرمی پبلک سکول کې د شهید شو ماشومانو په نوم یې د پوهنتون اعلان وکړ. نن آرمی پبلک سکول کې د دغه ترهګر برید یو کال پوره کېدو دستوري ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل چې وجل شوی ماشومانو د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو لپاره یو موټی کړل او ډېر سر به د هېواد ترهګري ختم کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
تیر کال په شپاړسم دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرۍ پیښې یو کال پوره کېدو دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وویل چې شپاړسم دسمبر یو داسې ورځ ده چې دوی ته به اوس تګلاره ښایي او اوس وخت راغلی دی چې د ملک نه ترهګري په مکمله توګه ختم کړي.
ایک سال پہلے اسی ماہ کی اسی تاریخ کو یہاں ایک دردناک
یو کال وړاندې هم د دې میاشتې هم په دې نیټه دلته یو ډېر زړه دردونکې بد پیښه شوې وه او دا داسې یوه پیښه وه چې ټول قام یې ویر او په افغان کلو. نو زه پوښتنه کوم چې آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې دغه بیګنا ماشومانو وینه تویونکي خپل انجام ته ورسوو؟ آیا اوس هم وخت نه دی راغلی چې مونږ خپل منځي اختلافات ختم کړو، د تقسیم ټول کرښې ورانې کړو او یو بل سره اوږه په اوږه ملو شو او د دغه ترهګرۍ ناسور د ویښه وباسو؟
دهشتګردي کې ناسور کو جړ سے اٹھا کر باہر پھینکیں.
وزیر اعظم نواز شریف وویل چې دا پیښه کله وشوه، نو دوی هم هغه وخت اراده وکړه چې د ټوپک په ژبه خبرې کوونکو سره به اوس ٹوپک پجبا خبر کولی شی.
اس سانحہ کی خبر ملتے ہی
ددی سانحہ خبر ملاوی دو سرا ز پیخور ترا روان شم. انسانانو خبر اتر ہماوی سر کی دیشی چد انسانانو پجبا پوہیگی او د پیخور پزمکا قدم اغودو سری زمون د بچو توی شوی وینی ز پیوی پرکتا را ورسولم چې مونږ به په پوره طاقت سره په تر هغه فیصله کون کی گزار کوو او تاسو سره زنن د لاوس هم کوم چې مونږ به ستاسو دغه ماشومانو د وینی د یوی یوی قطره حساب اخلو.
حساب لیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف جا تکړه چې دوی په ملک کې د سیاسي قوتونو هم مننه کوي چې د پوځي عدالتونو جوړولو او آپریشن ضرب عزب لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ وکړو. ما هغه وخت وویل چې غیر معمولی حالات د غیر معمولی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. زه قومي سیاسي قیادت ته هم د عقیدت پرزونې وړاندې کوم چې هغوی په مرسته او اتفاق سره مونږ پوځي عدالتونه جوړ کړل، نیشنل اکشن پلان یا قومي تګلاره مو جوړه کړه او کلکه اراده مو وکړه چې دا ځمکه به د ترهګرو نه په مکمله توګه پاکوو،
دهشت گردوں سے پاک کر کے دم لیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویل چې دغه ماشومانو وینی دوی ټول متحرک کړل، آپریشن ضرب عزب او دغه شن د ترهګرۍ په ضد څومره هم ګامونه دي، نو هغه د دغه ماشومانو د قربانۍ وجه ده.
آپریشن ضرب عزب نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے.
آپریشن ضرب عزب د ترهګرو ملاګانې ماتې کړې دي، د هغوی پټن ځایونه، د تربیت ځایونه او هر څه ورله تباه کړې دي او انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ به په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. د پاکستان ګډ ګډ په د امن ډک وي، د تعلیم رڼا ختمونکي او د تعلیم دشمنانو وجود به ختم کړی شي، ځکه چې د تعلیم دشمنان د انسانیت دشمنان دي.
تعلیم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں.
د پامل دا چې وزیر اعظم میا نواز شریف په دې مقام باندې 14 دسمبر د قامی ازمې تعلیم درواز او په آرمی پبلک سکول کې د شهید شوی ماشومانو په نوم د پوهنتون جوړولو هم اعلان وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د پېښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په ماسکو کې تازه ده او زوروي یې. د سکول یو استاد وایي د وسلوالو ډزو په وخت یې زده کوونکي له ده راتاو شول. دی وایي په یو د ده ګڼ شاګردان د ده مخې ته وژل شو او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال دسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو ژغورل شوو سرګرنونې په دې رپورټ کې غونډې کړي دي.
14 اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي، نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
مجھے کلاس کے دوست بھی یاد آ رہے تھے.
زما دا ٹولگی یا دا کلاس ملگری زخت یادی گی او اغا عملہ میں اس ہم پا ذہن کے تازہ دا کل ہم چشور شی یا سے گڑوڑی ہوئی نم ڈارے گم.
دا پیخور پر سکول پا وسلوال برید کے اظہر لگ تر لگا آتا ڈازا لگی دلے وو دے پا ہاغو گرن و جوبلو شبی و شامل وو چی دا تیر کال دیسمبر شپارسم دا حملے کار شبی ول. دا پاکستان کے لطر ٹول و خونڑے و حملو یوا وا پا دی برید کی یو سلو دو وشت زدکون کی چی زیادت رای حلکان ول وو وجل شول پا دوی که تر ٹول و کم عمر او یوازین انجلی دا شپگو کلونو وا پا حمله که دا سکول دا یوی پرنسپل پا گردون دا عملی دو وشت کسان ووجل شول. دا آرمی پبلک سکول دا ریاضه استاد ذوالفقار احمد وای دا حمله پر وقت زدکون کی دا تورغون شول.
دا سره چې کوم دی کوم وخت کې چې زه موږ لګېدو نو دا سټوډنټ ما ته ټول داسې راته وو لکه څنګه چې چرګ د بچي راته شوي وي دغه رنګ او زه بالکل هیلپلس وم په دغه وخت کې.
د حملې پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دی وایي زخم به یې جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به یې تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له دولسو څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل روزانہ دور ذرا تو سوسو ذریعہ دی گی اگر چہرے چکم ماں سر پیو زے باندھ ہوں زما رخ پل بچو گندی ہوں چکم دے زما ترگ مخ کی ماں سر یو زے پری وطن یادی گرا تھا.
برید پیخبر پر وقت سہار لسنی میں بجے پھیل شو لگ تر لگا شپگ و سلوال چھ د ملیشا زواک جامع اغسطی وی د سکول ودانے شاہ غنڈ شول او حال تے خپل سپین موٹر تا چھاو دن ورکڑا. دوی د خوونځي پر دیوالونو واوختل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویم هغه یې د تالار یا اډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له سلو څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وایي وسلوال د حال له وروستي اوره ورننوتل.
مو رست مولا پتہ لگے چھ لکہ رست بن سنو مخ کے منڈ کڑ منڈ کی ز دوے گولی ول لگے چل تا منڈ کڑ ال تبیا چھ ول گرا لڑے شو ال تا کسانڈی راجہ مشو نو اگو بر راہلو دہشت گرد لاندر اور رسیو نو اگو بی فائرنگ کڑو چھ کن جوندی و اگو بیا اس نو اگے کی بیا پلاس ول لگے.
وسلوال چې د خوندزی په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو ورستا د پاکستانی پوځ لکماندو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمواري ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانی دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هېره نه شي چې څنګه دې په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ او بالکل لو خراب شوی صرف یو دغه پازړه لګېدلی بس بیا تا ولاړم چې غي بیواله.
د دورانی کوروای د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوز عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی وس هم وایي چې د سکول امنیت سیمواری ته انتظامی و.
د دې سکول انتظامیه ذمہ دار ده. ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې جوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغېزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربېره اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. نغواړي د برید پر درد کړاو او اغېز سربېره یو عادي ژوند ولري.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 15 1380 او 15 کلو هرسا اورېدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې نن د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریډیو کال پوره شو. په دې خنړې پیښه کې د یو سل دوه شتو زده کوونکو ماشومانو په ګډون یو سل وسل ویخت کسان وژل شو. د دغه برید د یو ژوبل شوي زده کوونکي علی خان سره زم همکار زلان یوسفزی مرکه کړې ده. نو راځئ چې واورو چې علی خان د دغه پیښې حال څنګه بیانوي.
چې فایرنګ وشو موږ ټول ودرېدو چې لکه خطرناک فایرنګ وو. دې کې دروازه په ډزو شمو چې چاته سټوډنټس دي خپل سکوله خپل سکول سټوډنټس دي هغه حال لره ننوځي. خو چې دروازه ډزو شو چا کولا نه کړه هغه دروازه ماته کړه. چې دروازه ماته کړه بس ډایرکټ فایرنګ شروع شو. نو بیا هم پوه شو چې لکه هغه دې سهلات صحیح نه دي.
نو بدا ټیم کې سونه سټوډنټان بدا شي کې هغه ورې سایډ ته دروازه وایي تخته دي مو کومه
غیته ملو شي هغه پهل فایرنګ په سټیج باندې وکړو. سټیج سره لاندې دروازه وچ به کومې باندې کسان ووتو. په هغې وکړو نو هغې کې نیم کسان داسې وو چې زخمي شو ووتو په دروازې باندې او نیم پکې داسې وو چې هغه ځای کې شهید شو. وروسته باندې سونه مخکې مو منډه کړه. منډې کې زه دوې ګولې ولګېدم چې هلته مو منډه کړه. هلته بیا چې ولګېدو رالیړی شو. هلته کسان ډېر راجمع شوي نو هغو بره راغلو چې هغه پورې هغو راورسېدو لاندې دهشتګرد لاندې راورسېدو. نو هغو بیا یې فایرنګ وکړو چې کوم ژوندي وو هغوی بیا شو. نو هغې کې بیا په لاس ولګېد.
اول په کوم ځای لګېدلی؟
اول په خپو ولګېد.
ټوټل څو ډزې لګېدلې؟
درې ډزې زخمونه کې وو خو دو چیغې والې.
دوی په حال کې دننه د نارې تکبیر
چکوالې؟
بیا کوم ټیم کې وهلې؟ لکه ماشومانو کې ډزونه کول
چې ماشومان چې حال ولا ټول لاندې شو چې ولګېدو حال کې لکه ټول لاندې شو. څوک ووتو څوک لاندې بس زخمیان شو څوک شهید شو. نو هغې نه پس دو بیا دا چیغې وهلې.
تا باندې چې کوم دا اخیره ډز شوې دا ته پروت وي بیا وروسته دوی راغله په تیار ډزو
پروت وو چې دو کله راورسېدو مونږ ځله نو بیا یې راباندې فایرنګ وکړو. حال کې بس هر ځای کې وینې وینې پرتې کوم ځای کې شهیدان وو کوم ځای کې زخمیان پرته وو لکه چې نه شو پاسېدلی او نورې وینې لوګي وو. لوګي اور چرته
لګېدلی وو؟ هغې کې نسبي لوګي وو پس لګېدلی وو چرته لګېدلی
وو؟ اور د ډریسنګ روم د ګتې وو لرګي ګتې وو. نو اور هغې اخیستی او ډریسنګ روم وو.
هغې د څه نه اور اخیستی؟
میډم باندې اور ولګېدو. میډم چې موږ سر راپاسولو نو په میډم اور لګېدلی وو. هغې نه ورو ورو شهیده شوې وه. هغې نه ورو چیرز ور واخیستو. چیرز نه بیا ډریسنګ روم واخیستو. هغه د ګتې وو.
اندازه تن تا خو د ټایم اندازه نه لګي. خو ستا په خیال باندې د دې ستار زخمي کېدو نه پس په تنړم بیټو څوک راغلي چې څومره ټایم به کې لګېدي؟
ټایم خو داسې چې 10:30 وی شي فایرنګ وشو. پهله فایرنګ کې مو زخمیان شو او لګېدو. یعنې نه بعد چې امبولانس کې مو ریسکی ولا وښکلو آرمی ولا راغلو. هغه وښکو امبولانس نه ما کور لا کال وکړو 12:30 بجې. د
دې حمله ذمہ داری له چا ده؟ دا چا ده؟ سو لکه اخر سو ولا وجدا چلو شو.
دې باره کې اوس مو سوي له شو شي چا کړه مو له خو هیڅ پته نه. نور چاله پته نشته چې دا څنګه کوم ځنه راغلی وو. چار اوس تی او سنگ را نن او تی دی خو چالم داسې پته نشه. ته
تاسو په پی اس کې سبق وی ګرځیدار ګرځیدار تاسو ته ای پی اس سکیورټی څنګه کار دی؟ نه تاسو په کې دنه راځنه وتی شو؟
ای پی اس نه ای پی اس سکیورټی خو ډیره سخت و. خو په دې ورځو کې داسې نرمه شوی و.
څو نرمه دي شوی دې نرمه شوی
و؟ دې هفتې کې داسې نرمه شوی چې لکه په ګیټ باندې یو یا دوه آرمی ولا سکیورټی ګارډ او نور داسې چرته نه اوسه سندو کې چې کوم دیوالونه دي دي هغه ځای کې به څوک نه وو.
او د دغې نه مخکې به د دیوالونو سره سکیورټي
وو؟ دې نه وخت مخکې به دا کینټین سره ناست وو او نور ځایونو کې به هم ناست وو. یار میول
تاسو د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د ژوبل شوي زده کوونکي علی خان مرکه اورېدله چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره کړې وه.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د یو کال پوره کېدو په مناسبت تاسو د مشال ریډیو خبرونې اورئ. د پاکستان حکومت په پیښور کې په دغه سکول تر برید وروسته ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرو د ځپلو په مقصد یو شمېر اقدامات وکړل. خو آیا د وژل شوو زده کوونکو ماشومانو میندې او پلرونه له دغو اقداماتو مطمئن دي او که څنګه؟ په دې اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو لخوا د جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس شهدا فورم له یو غړي فضل خان اډوکیټ سره خبرې کړې دي. په لومړي سر کې د حکومتي اقداماتو په اړه د نوموړي نصر غوښته دي. ناغوای
مونږ د شروع وخت کې کله چې دا واقع شو هغې نه پس حکومت چې کوم د نیشنل الیکشن پلان اعلان وکړو کوم اکیسمې ترمیم هر څه پیښ وو مونږ حکومت سره مرسته کولو اراده وکړه او مونږ دوی سره ولاړو. زمونږ بیسک بنیادی دغه مطالبه وه چې یاره کم از کم د دې ای پی ایس واقعې چې کوم مجرمان دي دې ته کفر کردار ته ورسېدلی شي. خو د یو کال تیرېدو نه پس هم د وفاقي حکومت او سره د عسکري ادارو زه به ناکامي ویم چې تر اوسه پورې هغې مکمل توګه باندې د دې ای پی ایس واقعه کې ککړ هغه کسان چې کوم دوی پخپله منلی وو چې دا کم از کم اوویش او اتیش کسانو په دې عملیاتو کې حصه اخیستې وه خو هغوی کفر کردار ته ونه رسېدلی شو. او اوس د یو کال په تېرېدو نه پسې صرف یو څلور کسان پانسي عوامو ته ښکاره کړه چې دغه مونږ دې واقعه کې سزا کړې دي او پانسي کړي دي. د کوم نه چې زموږ د ای پی ایس د شهداو والدین مطمئن نه دي.
ولې نه یې مطمئن؟ دغه پانسۍ چې کوم ورکړل شوي دي دوی وایي چې څه کسان نور هم په هغې د دوی په ولکه کې دي د هغې خلاف تحقیقات روان دي.
د هغې ځکه چې دوی دا چې کوم مجرمان دي نیولي وو دا یې د ملک پراپر کوم عدالت ته د هغې مخې ته نه دي راوستلې، نه میډیا ته، نه عوام ته، او په زیات سپیشل باندې مونږ ته. مونږ نه په اعتماد کې اغوستیو نه د دې کسانو کوم رول دی په دې واقعیا کې ادا کړو. د هغې باره کې د دې واقعې سره د هغې تعلق باره کې هیڅ قسم کلیرنس مونږ ته نه دی راکړی یا کلیریفیکیشن یا وضاحت مونږ ته نه دی کړی. نو مونږ څه وګڼو چې آیا دا هغه کسانو چې کوم په دې آرمی پبلک سکول واقعیا کې عملی طور باندې ملوث وو، یا آیا دا خلک فیسیلیټیټر وو، آیا دا خلک بیرونی طور باندې دې کې ملوث وو یا اندرونی طور باندې ملوث وو. خو په ظاهره چې کوم حالات مونږ ته ښکاري دا واقعیا خو په ځنګل کې نه وه شوې، دا په یو آباد ښار کې او د یو غټې ادارې زیر انتظام د سکول په کمپاؤنډ کې شوې وه. نو آیا دې کې په نور چا باندې څه ذمواریانې نه راځي؟ صوبایي حکومت باندې په دې کې لا انفورسمنت ایجنسیانې دي، دې کې نور کم فیډرل او صوبایي محکمې دي. آیا د دې خلکو څوک ذمہ داران ټاکلې شوي دي که نه؟
تاسو د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو لخوا د جوړ کړل شوي تنظیم ای پی ایس شهدا فورم د یو غړي فضل خان اډوکیټ مرکه اورېدله چې زموږ همکار زلاند یوسفزي ورسره کړې وه. د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د یو کال پوره کېدو وروسته د بېلابېلو شخصیتونو احساسات مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتره بیانونه په سوشل میډیا راغلی دي. یا زمون همکاری ملیحه امیرزاده په ټولنیز میډیا د مختلفو شخصیتونو لخوا د خبرو شو احساساتو د دې بیانونو په اړه یو ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښ شو.
له سوات سره تعلق لرونکي د نوبل امن انعام ګټونکي ملاله یوسفزی د پیښې د قربانیانو په یاد کې جوړ شوی یو تقریب کې ویلي چې له ټولو غوښتنه کوي پر ټولو مسلمانانو د ترهګري تور نه پورې کوي. هغې وویل د ترهګري د مخنیوي لپاره پکار ده چې معیاري تعلیم عام کړل شي چې دا ډول د ترهګري او نفرت نظریې ته ماتې ورکړل شي. له هند سره تعلق لرونکي د تیر کال نوبل امن انعام ګټونکي کیلاش ستیارتی په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټوپک د ډز تر آوازه د معصومو انسانانو ژړا په میلیونونو وار زور ورده. په پېښور کې د تعلیم او بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي سنا اجاز په ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سکول برید وژل شو ماشومانو میندې پلرونه د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي او د مشرتابه د دریس پوښتنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په ټویټر پاڼه لیکل شوی د آرمی پبلک سکول وژل شو ته ولس د عقیدت پرزونې وړاندې کوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ټویټر پاڼه لیکلي چې نه خو دغه پېښه هیرولی شي او نه یې بخلی شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د هیواد بارنو چارو وزیر بیان خپور کړی چې وایي تیر کال په برید کې د ماشومانو وژنې بزدلانه عمل غندنه کوي او د پیښې قربانیان یادوي. جان کیری ویلي چې په واشنگټن کې لبریده د ژوندۍ او راوتلو ځینو زده کوونکو سره ملاقات وکړ چې دوی د پاکستانی قوم د مقاومت او لوړې حوصلې مثال دي. دغه په خبره دا ټولو لپاره یوه یادونه ده چې ښه خلک د ترهګرۍ او د وسلوالو د زهرجنې نظریې خلاف متحد دي. په پاکستان کې د برېټانیا های کمشنر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یو کال مخکې د ترهګرۍ په یرهونکې پیښه کې د وژل شوو کسانو په یاد کې د هیواد جنډه نیم ځوړنده ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په ټویټر پاڼه لیکل شوی دي چې یو وار بیا د تشدد د هر قسم غندنه کوي چې پکې په تیره پر ماشومانو بریدونه خوفناک دي. د هندي فلمونو ستوري رانی مکرجی په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې په پاکستان کې د هغه نوې سندرې په خپرېدو یې وژړل چې وایي ماته د دښمن بچو ته زده کړې ورکول دي. د دستاویزی فلمونو پاکستانی جوړونکي او آسکر ایوارډ ګټونکي شارمین عبید په خپل ټویټر پاڼه د آرمی پبلک سکول د وژل شوي پرنسپل تصویر لګولې، د پیښې وژل شوي یې اتلان بللي او هغوی ته یې سلامي کړې.
د ملیحه میرزا د رپورټ مورید اوس په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوي دي. د نجیب عامر نه ملنډ خبرونه وورو.
په پاکستان کې نن د هغو یو سلو سلویښتو کسانو په یاد ویر کېږي چې تیر کال د دسمبر په شپاړسمه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ووژل شول. په دې اړوند د پېښور آرمی پبلک سکول کې مهمه غونډه وشوه چې ورکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ګډون وکړ. د تعلیم مبارز او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزی وایي په پاکستان کې سیاسي مشران د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پر پوځي عملیاتو یو خوله شول، خو د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تعلیمي مبارزه یې هېره کړه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون د پنجاب په مختلفو جیلونو کې په ترهګرۍ تورن 15 کسان په دار زړولې دي. دوه هفته مخکې هم څلور کسان په دې تور په دار زړول شو چې تیر کال پر ښوونځي د برید پیښه کې لاس درلود. د سند صوبی امنیتی چارواکي وایي چې څلور مهم مشکوک وسلوالې نیولې دي. په دوی کې د محمد انور په نامه هغه کس هم شامل دی چې د سند حکومت د نیولو لپاره 25,00,000 روپۍ انعام ټاکلو. جرمنی د خیبر پختونخوا حکومت سره د روغتیايي خدمتونو د برابرولو لپاره مرسته کوي. په دې 15-کلنه پروژه کې به د ملاکنډ، چترال، کوهاټ او مردان ضلعو خلکو سره مرستې وشي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بودخاک سیمه کې د 2000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په نیولو سره په کابل ښار د وی لوی تروریستي پیښې مخنیوی کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي او 9 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړ چې د دسمبر په 13 نیټه به په نیویارک کې د شام د بحران په اړه یو پلان شوی نړیواله غونډه کیږي او امریکا تر هغې وروسته د ایران خلاف د عملي اقداماتو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په پرونی راپور کې وویل شول چې تهران د اټومي صلاحیت لرونکي میزایلو د ازموینې له بندیزونو سرغړونه کړې.
لاند خبرین هم د نجیب عامر نواری دل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی د راسي چورته غوښ شو.
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره برخوندور معلومات راغون کړی دي. نو دومره تاسو خبروم چې د اسرائیل د لرغونی آثار او کارپوهان وای چې وښه سو کاله زور د خاوري یو کانې مونډلې دي چې په دغه کانې د داسې بچا مهر نقش دی چې په انجیل کتاب کې ذکر شوی دی. دا خاوري دغه کانې نیم انچ دی او د يهودي قبېلې د بادشاه هيزويکا د سخت پرې موجود دی. دغه کانې د هيبرو يونيورسټي یا ویډلې بیت المقدس زول خات غیر چاپیر دیوار سره نږدې یو قدیم ځای کې موندل دی. د هيزويکا ذکر په انجیل کې په خوټوکو کې شوی دی. د دین علاوه د اشوري بادشاهانو د تاریخ ذکر هم پکې موجود دی. که څه هم دغه مهر په 2009 کال کې موندل شوی وو، خو په هغه وخت کې د دې خبرې ذکر نه و شوی. خو د ساينسي معاینې وروسته دا خبره څرګنده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د یوې ساينسي معاینې وروسته د یو پخوانی بادشاه د مهر نښې موندل شوي. یورپ د لیزا پات فائنډر نومي یو نوی مصنوعي سیاره خلاته لیږلې ده چې مقصد یې لازمه کې نه په لکونو کیلومتره لري د کائناتي فزیکس پیچلي ازماینې کول دي. دا مصنوعي سیاره ان ټیکنالوژیز تجربې بکی چې کشش ثقل چپو موندلو لپاره پکار وي. دغه چپې په کائنات کې د عظیم واقعیت وروستو د زمان او مکان وروستو په وجود کې راځي. د دې ټیکنالوژي په مرسته د بلیک هولز په خپل منځ کې د انزمام موندلو کې به هم مرسته وکړي. پات فائنډر نومي سیاره د فرنچ ګیانا د یو ویګا راکټ په مرسته مدار ته لیږل شوې ده. دا مصنوعي سیاره له ځمکې نه شاوخوا 15 لکه کیلومتره لرې د لمر سترګې په لور ځي. تمه ده چې یورپین سپیس ایجنسی ایسا مشن به تر یو کال پورې دوام ولري. په پات فائنډر سیاره کې یوازې یوه آله لګېدلې چې د سرو او پلاتینیم نه جوړه شوې ده. کارپوهان وایي په ځمکه داسې ازماینې مخکې هم شوې دي، خو دا په خلا کې د دې نوعیت لومړۍ ازماینه ده. د امریکا خلائی ادارې ناسا د پلوټو سیارې نوی تصویران خپاره کړي دي چې پکې په واضح توګه په سیارې د واورې ډک غرونه او کندې ښکاري. د پلوټو سیارې دغه تصویران نیو هورایزن خلائی جاز د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه اخیستي وو. دغه تصویران 80 میټره پیکسلز لري، یعنی ډېر په واضح توګه دغه تصویران کتل ممکن دي. په دغه نوي تصویرانو کې د پلوټو په سیارې موجود د واورې لوی ګټونو او کندې ډېر په واضح توګه ښکاري. تر دې وړاندې هم خلائی جاز د پلوټو سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو، دا تازه تصویران له هغو نه شپږ چنده زیاته واضح دي. پلوټو سیاره له ځمکې نه 3 اربع میله په فاصله کې ده او نیو هورایزن خلائی جاز د دغه سیارې 80 کیلومتره علاقې تصویران اخیستي دي. نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیارې له ساتنه 10 زره میله په بلندۍ کې دغه تصویران اخیستي ول. نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو لیږلو سلسله د 100 میاشتو ځنډ وروستو بحاله شوې ده. په دې لړ کې د امریکا په سامانونو سنبال خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته لیږل شوې دي. په تیرو 100 میاشتو کې دا لومړی خلای جاز دی چې نړیوال خلای مرکز ته سامان وړي. امریکا خپل اخري خلای جاز په اپریل میاشت کې لیږلی وو. اټلس 5 نومي راکټ کیپ کارنیوال ایرفورس سټیشن نه د 3 ورځو خراب موسم وروستو خپل منزل ته لیږل شوې دي. په دغه خلای جاز کې 3.5 زره کیلو نه زیات سامان بار دی چې پکې خوراک څښاک جامې د کمپیوټر آلات او نور سامان شامل دي. دا وخت نړیوال خلائی مرکز کې یوازې د 10 میاشتو سامان پاتې دي. د امریکا خلائی ادارې ناسا دوه شخصي کمپنی اوربیتل اے ٹی کے او سپیس ایکس ته خلائی مرکز ته د سامانونو وړلو ټیکا ورکړې وه، خو دغه دواړه کمپنی په دې پروژه کې ناکامه شوي ول. موګیکین وایي چې د نوي شمیرو تر مخه په نړیوال معیشت کې د ودې باوجود په لومړي ځل په نړۍ کې د کاربن په اخراج کې د کمی هیلې پیدا شوې دي. په دې دقیق کې شامل ساینسدانان په دې اندي کچري چین د کوئلې په استعمال کې کمی او هغه انرژي استعمالوي چې ماحول ته زیان نه رسوي، نو دا خبره ممکن ده. په دې دقیق کې شامل د یونیورسټي آف انګیلا پروفیسر کورن لیمیټډ په دې خبرې سره اتفاق کوي چې چین داسې ګامونه پورته کړي چې د کاربن په اخراج کې کمی راغلی دی، خو هغه هیواد اوس هم په نړۍ کې تر ټولو زیات د کاربن اخراج کوي. په دې فهرست کې هند په 3 نمبر دی او محققینو په دې اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے پارت 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم د جیمز بوند سپیکټر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 600 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 550 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی هنګر گیمز موکنگ جے ټو په لومړي نمبر دی. فلم کرامپس په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم تماشا دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.25 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ وتلی اداکار رسل کرو او رائن گوسلنگ نوې فلم دی نایس گای لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د 1970 لاس انجلس ښار ښودل شوی چې رسل کرو او ریان دواړه شخصي پلټونکي وي او د هغه جنۍ په لټه کې وي چې لا درک شوی وي. د پلټونو پر مهال دواړو ته معلومه شي چې دا یو غیر معمولي معامله نه ده او په دې کې ډېر لوی کسان ککړ وي. فلم دی نایس گای به د راتلونکي 2018 کال د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Equanimity, quality of being calm.
Who is it?
Messenger service.
Even tempered.
You're a private investigator?
Just $20 in there, all right? Just take it.
No, not here for that. I'm a messenger. Give me a lift, Arnold.
No!
Yeah, come on. I'm not in the yellow pages. But if you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy.
I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her, protect her.
March, Jack Healy, I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question.
No. How stupid do you think I am? I got a license to carry.
There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia.
The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved.
One thing we know for sure, something funny's going on.
د هالیوډ فلمونو مشهور سپرمن او بیټمن کریکټرز نوې فلم دویم ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم بیټمن ورسز سپرمن ډان آف جسټس دی. دا فلم به د راتلونکي کال 2018 د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بین افلیک، هنری کیول او ایمی ایډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. د فلمونو ځینې ویب پاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین آف سټیل دویمه برخه ده. د فلم په ټریلر کې ښودل شوی چې کلارک کینت او بروس واین
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is
a little hypocritical.
What'd you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
She with you?
I thought she was with you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادگون، پریانکا چوپلا او رنویر سنگھ نوې فلم باجیراو مستانی په روانه میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنساری جوړ کړی دی. دا فلم په 18 سیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دوه مخزي مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویخ جنگونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې.
ہر دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے پر آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین لیا
بازیراؤ نے مستانی سے محبت کی عیاشی نہیں ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں
د ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نو فلم ایئر لفٹ لمڑے ٹریلر خور شبے دے دا فلم پر رختنی واقعات جوڑ دے پ فلم کے اکشے کمار ہندی نژاد کویتی سوداگر بھی پ فلم کے خود رشوی چپ نور لسوا نویم لسیزہ کی عراق پر کویت قبضہ کری ہوئی اور پہاغ وقت کے دیر زیاد ہندی وگڑی پر کویت کی کاروبار اور مزدوری کوی اور دہاغو درائے وستلو لفار پر لوے کچا آپریشن شروع شبے بھی پ فلم کے دہاغ وقت واقعات خود رشوی فلم ایئر لفٹ با 2018 کال دا جنوری پر دوشتہ منیٹا نمائش تفارا اڑانی کی گی
1990 تک کویت میں میرے نام سے کچھ لوگ ڈرتے تھے, کچھ لوگ جلتے تھے, لیکن میرے نام سے سب لوگ جڑنا چاہتے تھے. مگر اسی سال اگست میں حالات ہم پہ ایسے حاوی ہوئے اور 170,000 ہندوستانیوں کی طرح اس نام کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی. ایک یہ کہ دنیا انہیں بھول چکی تھی, دوسری اس بات کی سمجھ کہ آج انہیں بچا سکتا تو صرف وہ دیش جسے انہوں نے خود یاد کرنا بند کر دیا تھا. ایئر لفٹ ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی سب سے کامیاب کوشش.
درنو اوریدن کو تاسید مشال لاڈیو 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی دلچسپ معلومات و اوریدل. اس خپل کوربا گل ایاس تا اجازه ورکی په بل خبرونه کې با لنو معلومات سره ساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوری بل ویلا مسپارم. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې. د خبرونه احمد شاه اعظمی جوړ کړی دا د خبرونه مونږ مخکې هم نشر کړی دا. راځي چې ورته وښو. مشال
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو پونی زخبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري مدرسې په اوسنی اثر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل. خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې دوې یا درې میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسه نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950
Türkiye'deki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de de Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranistal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki ho. Adnan Mundaris wazir azam aw Tawfiq Elari de khwane waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe
وي او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کېږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کېښودل شي. هماغه و چې په 1955 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کېښودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمېر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمېر یې دا وخت تر 1600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 6 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سنبال وي.
بلخوا د ترکیې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمېر تر 60 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، موزن او مفتی لپاره ضروري ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته یې په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر مدرسې جوړې کړي، جاوید اردریم په ځواب کې وایي:
چونکه دین اهمیت لري مؤسسه، اگر یتکلی
که چیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. که چیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام ښودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
ایل کیشیدارین کنټرول آلتیندا اولماسی گرکیر دیه دشنور.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرک وایي چې تر ټولو غوره د نږدې کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan fakültemizde okuyan öğrenciler.
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی لالارې دغه هیوادونه پیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للري خخ کاری. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلتا زمونگ مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی خودل تا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا درسو نوائل کی نفسیات طولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوی خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکې یوازې د دین او فقه پاړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه پاړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکې درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینی زده کړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغسې د نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی هم ټولنپوهنه ورته وي، هم ارواح پوهنه ورته وي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډېر ضروري علمونه دي. ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغو نه باید خبرې ټولنه باید وپېژني چې زه په کومه ټولنه کې یم او څنګه ټولنې سره کار کولی شم، هغه څنګه دی وکولی شي چې دی غلط رواج نه راواړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډېر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد سوي دغه د نورې نړۍ یعنی د نورې نړۍ د کلتور څخه، د نورې نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوره نړۍ کې چې څه تیریږي د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي و او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کم ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
جب کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات تو یو خون کے ہو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نوی راغلی وو. زما له یو ملګري سره موبایل وو، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا مه استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پې کولی شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخ ته زیات ګوري، د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستانی زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیه غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پر تلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پر لکی داس پلمبو ولاڑ سو پیو پخ پنس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سو اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس کو ولاڑ سو پیو پزے ولاڑ دزان پتماشو